دوستانو په دغه نیم ساعت خبرونه کې چې زه اجمل تورمانی د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې په وړاندې واورې چې افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. نور موضوعات هم شته او دوه اونیزې خبرونې کور کړلې او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خبرونه. خو لومړی خبرونه افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او دغه شان د قطر، ناروی او جرمني له استازو سره کتلي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. دا مهلت پرون پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی:
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوی. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جوګپوري چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوهې ته تللی او پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شوی د تماس لومړني پلاوی چې د کپوما د قطر د وړاندیز په اساس دوهې ته تللی و د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي او نورو امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروې او ځینې نورو هیوادونو له استازو سره وکتل. حزب اسلامی او جمعیت اسلامی ګوندونو پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په بین الافغاني خبرو کې د یو پلاوي د غوره کولو په اړه له دوی سره سلا مشوره ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل بیان کې وایي چې دوهې ته بل پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیمومیت لاندې واستول شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یې له بهر څخه هیواد ته د راستنېدونکو افغانانو د معاینې لپاره په سرحدونو کې د ځان مینځلو شپږ موقتي مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر اوچا په یو بیان کې وایي دا مرکزونه یونیسف ادارې جوړ کړي دي. په بیان کې ویل شوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا وایروس له ځپل شویو سیمو د راستنېدونکو مسافرو د کنټرول د یقیني کولو لپاره په اسلام کلا بندر کې د ځان مینځلو د نو نسو دایمی مرکزونو درغونې چاره هم بشپړې شي. د امیروختیا وزارت تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس و مثبت موارد تایید کړي دي. ګومان کېږي چې دا ټول موارد له ایران څخه پر استنو شویو کډوالو کې موندل شوی دي. او چا وایي چې په تیرا یو اونۍ کې د هغو کډوالو شمیر زیات شوی دی چې تر ډیره د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه هیواد ته راستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د افغانستان څلور ولایتونه هرات، نیمروز، غور او کابل او 25 ولسوالۍ د خلکو د ډیر تګ راتګ له وجې د کورونا وایروس د سرایت له ګواښ سره مخامخ دي. په هرات کې په کورونا وایروس اخته لومړی نه کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. د هرات د وزیر روغتون چارواکي وایي دا کس اوس په خپل کور کې تر روغتیایي څار لاندې دی. د دې روغتون د انتانی څنګه مشر سید ابراهیم بسیم پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل نوموړي کس ته ویل شوی چې څو ورځې وروسته دی یو ځل بیا د معاینې لپاره روغتون ته مراجعه وکړي. ډاکټر بسیم زیاتوي چې په کورونا وایروس د اخته نورو څلورو کسانو روغتیایي وضعیت هم ښه شوی دی. د هرات د روغتیا مسؤلین وایي په کورونا وایروس مشکوکو اخته کسانو د څارنې لپاره تر پخوا زیات امکانات لري. او دا هم څو بهرني خبرونه. په داسې حال کې چې اروپا اوس د کورونا وایروس د سرایت په برخه کې د چین ځای نیولی، د نړۍ هیوادونه خپل سرحدونه بندوي او د ونډو بی هم مخ پر ځوړ روانې دي. د بیلابیلو هیوادونو پر سفر کلک بندیزونه لګول شوي او د اروپایي ټولنې مشرانو د خلکو پر غونډو محدودیتونه اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغو هیوادونو کې چې دا وبا پکې خپره شوې، په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې نږدې 1,500,000 کسان په دې وایروس اخته شوي او د مړو شمیر له 46,000 کسانو واوښتلی. په ایټالیا کې په دې وایروس اخته کسانو شمیر له 2,000 او په ایران کې له 10,000 واوښتی او په جنوبي کوریا کې دا شمیره 2,000 ته نږدې شوې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې له 6 هیوادونو سره پر الوتنو بندیز لګولی دی. په فرانس کې به له راتلونکې اونۍ څخه وړکتونونه، ښوونځي او پوهنتونونه بند وي. په داسې حال کې چې د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې ټولې تعلیمي موسسې لا د مخه رخصت شوې دي. د ایران حکومت دغه وایروس د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 2,000,000 ډالرو پور غوښتنه کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا پوځ اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې وړ مورز توغندي برید کې دوه امریکایي سرتیري او یو برتانوي پوځي وژل شوی او د برتانیا، پولند او ځینې نور هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف 14 سرتیري ټپیان شوي. د امریکا دفاع او د پوځ لوی درستیز په پینتاګون کې په یو خبري کانفرنس کې کڅه هم د دې بریر پر کوم ځانګړي هیواد یا کوم ډلې وانه چوله خو ویل تهران د هغو جنگلارو ملاتړ کوي چې دا توغندي بریدونه کړي او خبرداري ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر ولسمشر ټرمپ سره خبري کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړي چې ورته اړتیا وي. نوموړي د پښتنو ته چې په دې اقدامات کې په ایران کې دننه د امریکا هوایي حمله هم شامل وي کنه، په جواب کې ویل چې لومړیتوب پر ایران پر او وسلوالو ډالو پوری وی. قدر منوریدونکو، دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تاسې ازادي رادیو ته غواکې اس. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ چې طالبان ته ورکړل شوی، موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداري ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنکړي، ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
د کورونا چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه. په کونړ کې له دایس څخه د درې ولسوالیو تر تصفیه کېدو وروسته اوس کونړ والی وایي چې په دغه ولسوالیو کې تلیفوني شبکې بیرته فعال شوې دي.
شبکې په درې ولسوالیو کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. د غشوان دوه ونیزې خبرونې کور کلی او د ماشومانو د حقونو برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډې خبرونې هم درته وړاندې کیږي، نو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جوړپوړي چارواکي له طالبانو غوښتلي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یرغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې به وي. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک پر وروسته ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حملې پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانې مروې امینی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي، خو که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه وځي او پر ضد به یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوې. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، یا یې له پامه وغورځوي، او یا هم د هیوادوالو د ملکي وګړو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي، نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي او د پخوا په شان به یې پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلی امینی زیاتوی چې افغان ځواکونه د یرغلیزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداری ورکړی او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي، نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په یرغلیز حالت بدل کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پانه کې وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپله پرونۍ کتنه کې دا څرګندونې وکړې. په خبر پانه کې راغلي چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. له بلې خوا د امریکا د پاوځ یو جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا په استماعیه غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکنزي ویلي چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمې وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا د حکومت پلوي کوي چې عبدالله او ټیم یې پکې شامل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي امریکا له داسې کابینې د جوړولو هڅه کوي چې پراخ ملاتړ ولري او یو سیاسي لار پیدا شي. دی وایي سره له دې چې محمد اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د وړونکو اعلان شوی، خو امریکا د عبدالله اندېښنې هم درکوي او هڅه کوي د رواني ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي. خاغلی خلیلزاد چې د ولسمشر غنی د لوړ مراسم نه څو ورځې مخکې له طالبانو سره اتلس میاشتنۍ خبرې نتیجې ته ورسېدي وایي اوس په افغانستان کې د دوو سیاسي رقیبانو ترمنځ د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. خاغلی خلیلزاد د غرض زیاته کړه هڅې دا دي چې د دې هیواد کابینه د خلکو پراخ ملاتړ ولري. زلمی خلیلزاد زیاتوي موږ ډېر فعال وو او یو چیرې تفاهم او په افغانستان کې د داسې کابینې د تشکیل لپاره چې پراخ ملاتړ ولري او عبدالله عبدالله ټیمې پکې شامل بی پلوی کوو، خو پرې ومخوره چې د افغانانو نړیوال ټولنې او امریکا په مرسته د دغو دوو ټیمو ترمنځ هوکړې ته د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ محمد اشرف غنی په ارګ او عبدالله عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې هر یو د ولسمشر په توګه جلا جلا د لوړې مراسم ترسره کړل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی، خو ورته د رسېدو لار اوږده ده او د حوصلې تر څنګ تدابیر ته اړتیا لري. ولسمشر د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 15 تین په مناسبت په خپره شوي پیغام کې ویلي د طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت پلاوی به د خلکو په استازولۍ له دې ډلې سره خبرې وکړي. دا په لاسه حال کې ده چې تمه ده د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مراکشي پلاوي له ټاکل کېدو وروسته پیل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه اوږده ده او په دې برخه کې تدبیر او حوصلې ته اړتیا ده. ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 15 تلین په مناسبت په یوې ویډیوي وینا کې وویل سولې د حکومت له لومړیتوبونو ده او ډاډ یې ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت وشي. دی وایي د حکومت پلاوی به د حکومت او خلکو په استازولۍ خبرې پیل کړي. د سولې پروسه یوه اوږده پروسه ده. دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. همدا ډول به د خلکو غوښتنې او غږ واوري.
بلندی و آواز همکشار شنیده خواهد شد.
ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوی له طالبانو سره د مذاکرات په پای کې به د افغانستان پارلمان او یالویا جرګه د شوی توافق په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر غنی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی لخوا د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د فرمان له لاسلیک کولو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو پر پایلولو ټینګار کړی. افغان ولسمشر همدا ډول نوي حکومت ته په اشاره وویل، له تیرې 15 کلنې تجربې په ګټه به یې منتخب حکومت د یو برابر افغانستان لپاره کار وکړي او بنسټ به یې عدالت، د فقر له منځه وړو او نوي نسل ته د فرصت ورکول وي.
مسؤلیت اساسی من
ولسمشر وایي، زما اساسي مسؤلیت به دا وي څو نوي نسل ته لار پرانیزم. زه نه غواړم چې قدرت په افغانستان کې میراثي واوسي. زما ټوله هیله دا ده چې د دې دورې په پای کې د هیواد نوي نسل ته تلپاتې میراث پرېږدم. ولسمشر غني داسې مهال د نوي حکومت په لومړیتوبونو غږیږي چې د خپل لوړې په مراسمو کې یې وویل، په دوه اونیو کې به یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټول افغانستان استازولي وکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د عملې پر وړاندې ځوابیا اقدام وکړي. د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د کاتیوشا ډوله توغندیو برید وشو چې په ترڅ کې 3 تنه پوځیان ووژل شول، 2 د امریکا او 1 د برېټانیا او 14 نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د دې عملو له عاملانو سره حساب کتاب باید وشي. په دې اړه هم جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د وړ مورزنې توغندوی حملې په ځواب کې چې 2 امریکایي سرتیري او 1 برتنوي پوځي پکې ووژل شول، پنټاګون ته د ځوابي برید اجازه ورکړه. پنټاګون د دې برید پړه پر ایران پلاو وسلوالو اچولې، په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی او ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی که څه هم د دې حملې پړه پر ایران پلاوې کتایب حزب الله یا کومي بلې ځانګړې ډلې ونه چوله، خو په ډاګه یې کړه چې د دوی په نظر ایران د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندوی برید یې کړی او خبرداری یې ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې متحد ایالات، ایران او هغه ځواکونه چې تهران یې ملاتړ کوي یو ځل بیا په عراق کې دننه د یو بل پر وړاندې درېدلی دي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پنټاګون کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړې ده چې ورته اړتیا وي. اسپر دې پوښتنې ته چې آیا په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حملې هم شاملې وي کنه، په جواب کې وویل چې لومړیتوب پر ایران پلاوو وسلوالو وي. له دې مخکې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي وو چې تر اوسه په قطعي ډول روښانه نه ده چې دا کار به ایران کړی وي او په دې اړه یې هم څه ونه ویل چې د امریکا ځواب به څه وي. متحد ایالاتو پرله پسې ټینګار کړی او خبرداری ورکړی چې په بهر کې د امریکایانو وژل له سرې کرښې د اوښتو په معنا دي او بې ځوابه به پاتې نه شي. ښاغلی اسپر وویل هیڅ چاته د امریکا پر اډو د حملې اجازه نه ورکول کیږي او زیاته یې کړه چې د دې حملې له عاملانو سره به هم حساب کتاب وشي. په عراق کې د چهارشنبې ورځې په توغندوی حمله کې د برتانیا، پولنډ او ځینو نورو هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف 14 سرتیري هم ټپیان شول. نړیوال ائتلاف وایي د دې حملې په ترڅ کې 14 کاتیوشا ډوله توغندي په عراق کې د امریکا پر تاجی پوځي اډې وشتل شوې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
کونر کې چارواکي وایي د پیچ، وټپور او چپې درې ولسوالۍ له داعش پاکې کړي. دوی وایي چې اوس په دغه ولسوالیو کې تلیفوني شبکې هم فعالیت لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار لهولا انوري واوري.
د کونړ دولتي چارواکي وای د یاد ولایت درې ولسوالۍ د داعش له موجودیت پاکې کړي او هلته تلیفوني شبکو بیرته خپل کار پیل کړی دی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېدل چې په ماڼوګي وټپور او چپه دره کې تلیفوني شبکې داعش بندې کړې وې چې له امله یې ولسونه ډېرو ستونزو سره مخ وو.
وروسته له ډېر ځنډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو سه درې ولسوالۍ مشران ځوانان علما کرام خویان دی ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په درې ولسوالۍ کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
والی وای داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې دې تاړ شوي چې دغه ولسوالۍ خالی کړي، یا حکومت ته تسلیم شي او یا هم له سیمې نورو ځایونو ته لاړ شي. د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي وای کله چې داعش پورې تړلو وسلوالو یې په سیمه کې د تلیفوني شبکو فعالیتونه ودرول نو ډېرو مشکلاتو سره مخ کړل. د ماڼوګي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو عبدالجبار او سفر صافي ازادي راډیو ته وویل
نو اوس دغه د دوه کال ځن وروسته بیرته کار شروع کړ. اوس ټول ولسونه خوشحاله دي، منګم خوشحاله یو، او هغه ستونزې چې مثال مخکې وي هغه ستونزې حل شولې. اوس په بانډو کې هم کار کوي، په غرونو کې هم کار کوي، په رغونو کې، په ټول په کلو کې هم کار کوي.
موږ ولس ډېر زیات د مشکل سره مخ پدی و چې د پخوا زمانه په شان تیم چې د مړي ژوندۍ خبر بم کوو نو استازي بم لیږو، ځکه چې دلته ټلیفوني شبکو کار نه کوو. ډېر زیات ستونزو سره دغه دوه کال موږ مخو او اوس الحمدلله دغه یو ونه یو شول چې دغه مشکل حل شو.
دوه کال وړاندې چې کله داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ننګرهار څخه کونړ ته مخه کړه، د چپې درې، ماڼوګي او وټپور ولسوالیو د یو شمیر درو په ګډون یې زیاتې ساحې خپل کنټرول لاندې راوستلې. هلته یې د تلیفوني شبکو په فعالیتونو هم بندیز ولګولو او خلک ستونزو سره مخ کړل. د حکومت او نړیوالو ځواکونو د بریدونو تر څنګ وسلوال طالبان یو بل ستر ګواښ و چې داعش ورسره په کونړ کې مخو، چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ په روان کال کې غنې جګړې وشوي او پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوخته.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم وقشه ده افغانستان سیمه او نړۍ څو مهمو خبرونو ته چتاسته وړاندې کو. اول خو مخکله ده خبرونو د یو سلو یو خزو له بهیره د وی خزي غک تاسو دروړو.
یو سلو یو خزي سوله د افغان خزو له نظره
ما زیال داخل شیم د حقوق و علوم سیاسی کابل پانزین فارغ. سول ده هر انسان یو ضرورت ده او چی خپل تحصیل وکي او یا په یو جامعه کې ژوند وکي، او دغه چی سول زمونږ په ژوند کې څه تغیرات راوړي ده. مونږ کولای شو چی خپل هم وګورو په خپل سترګو باندې، چی مونږ کولای شو چی پانتون وایو، درس وایو، کولای شو چی بازار ته لاړ شو او یو مستقل ښځې په توګه خپل ټول ژوند فعالیتونه ټول ترسره وکړو. او همدغه د ما په اند ډیره لویه تغییر ده چې سوره راوړې ده، او د سولې کوم ارزښتونه چې زموږ په جامعه کې شته لکه دیموکراسي، حقوق بشر، ازادي بیان، د ما په نظر دا ټول مهم ده، خو ډیر مهم چې د زموږ قانون اساسي ډیر مهم ده. په دې خاطر چې زموږ په قانون اساسي کې مونږ هم د ملل متحد ملاتړ لرو، هم د بین المللي ټولنې ټول ملاتړ لرو، او دغه زموږ ته ډیره لوی ارزښت ده چې مونږ باید هیڅ وخت د خپل اساسي قانون له لاسه ورنه کړو. په دې خاطر چې ښځو ته ډېر حقوق ورکړی ده، هیڅ وخت نه غواړم چې طالبان حاکمیت بیرته راوګرځي زموږ په ټولنه کې. په دې خاطر چې طالبان دوره ډېره خرابه، ډېره تیاره دوره خصوصا ښځو ته وه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم غوږ شئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته چې له تاسو سره شریکو. اوس خودغه دې سرختونو مخکي تخنیکی همکاروي چې هغه راپور چې د افغانستان کې د کورونا وایروس د اندېښنو په اړه دی او خان محمد سین برابر کړی دی دا نشر چمتو دی.
د کابل ښار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنږدې دوه اونۍ راهیسې د کابل ښار د ودونو په سالونونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفل ما بسیار خوب بود، متواتر بود.
مخکې مو شپه او ورځ که محفلونه لرل خو له کابو یوې میاشتې راهیسې محفلونه کم شوي دي. خلک د کرونا وایروس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل آریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وایي سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دوو میلیونو افغانیو پورې زیان کړی خو په خبره د کرونا د وایروس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
بخاطر صحت مردم، بخاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. د ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسالې په خاطر وځنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کرونا د وایروس و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیموونکي نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
دا زمانی که ویروس تحت کنترول میه ما بر تمام همتنهای زمین
لخلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولېږي له هر ډول غونډو او د ګڼګونې له ځایونو دې ډډه وکړي. څوک چې ډیر بیړنۍ کار نه لري له کورونو دې نه وځي او په خوندي ځایونو کې دې اوسېږي.
ښاغلی شکوهمند وایي په هرات ولایت کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو لپاره لس بستریز وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
قدر منوریدونکو د خان محمد سین پر راپور کې مخکې واوریدل چې په کابل کې په ودونه کم شوي دي. د ودونو په تالارونو کې خلک ودونه نه کوي د کورونا وایروس د خپرېدو لپاره. په افغانستان کې هم لکه د نورې نړۍ په شان دلته روغتیایي مسؤلینو ځانګړي تدابیر د دغه وایروس د مخنیوي لپاره نیولې دي. که څه هم مخکې مو واورېدل چې له هرات ولایت څخه یو خبر و چې هغه کس چې په کورونا وایروس اخته و یو کس یې د روغتون څخه رخصت شوی دی او وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. او د ویرات روغتیایي مسؤلین ویلي دي چې نورو کسانو وضعیت هم ښه دی او د ښه کېدو په حال کې دي. دغه شانده مو هم اوریدل چې یونیسف د افغانستان بندرونو کې هغوی چې له ایران راستنیږي او د کرونا وایروس خپرېدل په ایران کې ډېر دي هلته د لمبا ځینې ځایونه جوړ کړي دي چې د دغه وایروس څخه مخنیوی وکړي. دلته په افغانستان کې په کابل کې هم په هغو لویو غونډو باندې بندیز ګول شوې ده چې هلته داسې ویل کېږي چې په کومو ځایونو کې چې غونډې کېږي خلک راټولېږي هلته د کورونا وایروس خپرېدل امکان ډېر دی. پرون د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم د عبدالعلي مزاري د تلین غونډه له همدې امله لغوه کړه. مخکې له هغې د مارچ د اتمې نېټې په مناسبت باندې چې کوم پروګرامونه باید جوړ شوي ول د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه پروګرامونه هم لغوه شول. دغه شان افغانستان د کرنې وزارت د بزګر میله هم لغوه کړې وه، له همدې امله چې د خلکو ګڼه ګوڼه به زیاته شي او دغه ویروس ته مخنیوي لپاره باید کار وشي. هلته بیا په بلخ ولایت کې ویل کېږي چې د نوروز د میلې لپاره هم لکه څنګه چې پخوا هغه مراسم ول هغسې مراسم ته تیاری نشته دی. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی و چې دغې میلې څخه باید ډډه وشي، خو د بلخ سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دغه میله به ترسره شي او خلک به په ګډون کې، ځکه چې لا د مخه خلک د دغې میلې لپاره رسیدلی دي. د افغانستان ملي تلویزیون هم اعلان کړی دی چې له شنبې ورځ څخه به په دې برخه کې یوه ځانګړې خپرونه ولري چې د کرونا د ویروس په اړه به خلکو ته معلومات ورکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم چې بار بار مو ویل چې د مهمو خبرونو سرخطونه تاسو ته وړاندې کوو، اته نیمې بجې شوې، وخت را ورسېدو تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی شریک کوو. افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوهې ته تللی او پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو، وایي د تماس لومړنی پلاوی چې د کپ په اومه د قطر د وړاندیز په اساس دوهې ته تللیو، د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، قطر، جرمني او ناروې له استازو سره هم کتلي، او په هرات ولایت کې په کورونا وایروس اخته لومړنی کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. دوستانو، راورسیدو د خبرونې نیمایی ته. اوس هم دوه اونیزې خبرونې کور کلی او دغه شان د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډه خبرونه نشر ته چمتو ده. تاسې دا خبرونه واورئ. له ملتیا مو مننه کوم.
کور کلی
نن سبای چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مهر کلی کوم. آیا تاسو د خپل سیمې د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامیدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کرنې او بلګونې او مالداري د وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی او زه وګما جبار خیلې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي. خوږو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپینه لمن لګ لګ ځان ټولوي نو د پسرلي د موسم وږمې هرې خواته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندې کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی اندرو محمد وایي چې دی هر کال کله چې د پسرلي موسم رانږدې شي شنه بوټي کری او نیالګي کېنوي. نو ماوړی وای
دا اوس او غورې دي تا کو منګ لرو دا کور کې هغه نو چې داود پنځلسم بس پنځلسم کې هغه لګو او نیالګي دا تیار منګ دي. نیالګي بزغلې نه کنه دا لرو او بس هغه تیار آمدګي منې ولې لګو. هر کار دا کال کو هاي لغمان منګ راړو جلابات نه دا لګو. دا مڼه کېنو، بادام کېنو، توت کېنو، میوه زیات کېنو کنه دا په خپل پیسې منګ خپل شهروالي سره کومک کېنو.
خیال کی
او کوڅو کې دی سړک کې دی غو کې کینو هغه بیا دا صبر ونه موږ په پښتو ژبه ورته دا کینو دا ناجوګا نه دی بل دا حالت کینو دا ټول افغانستان په نوم کینو موږ په خپل نوم نه کینو بس تا موږ اویا اتیا سل کور به دا ټول دا کار کوي یار یو نیم سل 200 روپیا چې نیالګي وسال تاخلی کینې شخصي پیسو نه
د نیالګي او کینول تر څنګ د نیالګي پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي نو د بند ساتونکو ته په کار ده چې د خپل بند بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي په دې اړه د کابل د سرخپل اوسیدونکو حاجی جنات داسې وایي
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کینه اوسی ځای باید ورته نرمي پوستي الته کې خودل شي او مال نه حفاظت وشي او بشي ښه صحیح لاس وهل غواړي داسې دلکه ماشوم نیالګی چې کینه هغه داسې دلکه ماشوم همداسې هغه غواړي څوک کینه او هغه پالنه نه کوي نو هغه ختم ده هغه کار به نه ورکوي باید وی نه کی هغه ضایع ده یو نیالګی ضایع ده هلته چې کینه پالنه نه کوي ضایع خو ما خو درته ویلي چې هسې پالنه وشي پارو وخت پارو ورته واچوي اوبه یې کې په خپل صحیح وخت له مال نه هغه کې حفاظت یې وکړي له ماشومانو نه حفاظت وکړي دوا ورته په خپل ټیم واچوي هر شی همدغسې خپل هغه غواړي خو نیالګی همدغسې دلکه ماشوم چې لوبوي
د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار وار نیالګي کینولي خو چا ترې سمه پالنه نه ده کړې نو له همدې وجې نور نیالګي نه کینوي ځکه دومره یې اقتصاد هم ښه نه ده چې هر کال دا مصرف وکړي نو ما وړه زیاتوي
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کینو خو زه مریض یم مریضتیا له وجې نشم کولای چې نیالګي کینو زه کولای شم چې نورو خلکو ورونو ته تر زمنو ته ووایم چې په لارو کوڅو کورونو کلي شاوخوا کې باید نوي نوي نیالګي کېښودل شي چې دا کوڅې شنې زرغونې سي او هوا وسره صفا سي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ بزګر تازه ګلوای زموږ د هیواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او له دغې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیا هم پوره کولای شي نو ما وړه زیاتوي
بده میوه والا نیالګي کېنی چې ماشومان گزاره پی وسی او دا ناجو ونې سرګاړه کې کېنی چې وطن پی ډولی سي او پی خخکار سي چار سره دغه کار وکړي ولا چې چا وسور غشل دي د افغانستان لپاره کینې موږ ټول د افغانستان دغه خاورې خلک یو دغه خاورې نه پیدا یو دغه طبیعت ورزوم دغه خاورې ته شلشل دیو کوي خو دا سړی خپل وسه پوری خبره ده کتابه شلو ته وسه کیږي ما په دوه ته وسه کیږي دغه په 500 ته کیږي خو ملک ته جوړ شي خو ټولو ته خدای یار سړی یو سړی یو نه الګی کینې 10 میلیونه نه الګی کیږي نو دا ډیره غټه ګټه ده
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټو سربېره دروازه په هنه د علم لمخې د انسان روح او دماغ هم تازه و آرام ساتي در وپوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون و آرام وربخي د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د قریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو او نیالګیو په ګټو د سترته غږیدلای دی
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونه په موجودیت باندې حالت تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه چې جنگل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتي گراد درجه حرارت پورتی گرمی اول د ونو یا د جنگلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه د پاره ده سه موږ اول خو د اکسیجن د تولید د پاره او د کاربن دای اکساید د جذب د پاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش د پاره ده یو خید اوسیدو ځای وي او همچنان د خاور د تخریب نه مخنیوي کوي د سلابونو نه مخنیوي کوي د زمکه لاندې اوبو تقویه کوي په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي د خلکو د پاره ده یو برابر بر یو خه مهم وسیله د اقتصادي غنل
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشاله